Radio. Radio Azadi.
په افغانستان کې د سهار او بجې سبې. السلام علیکم او سهار مو په خیر. نن چهار شنبه ده، د مرغومی یا جدی نونسمه د جنوري نهمه. د ازادي راډیو دوله ساعته خبرونه له همدې شبې پیلوو. په لومړي نیم ساعته خبری مجلې سره په خبری راپورونه کې اوري چې د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس نن د پاکستان د پوځ له لوی درستی سره د دواړو هیوادونو پر اړوندو موضوعاتو خبرې کوي. تر خبرونو وروسته د دې او نورو راپورونو تفصیل اوریدلی شئ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي سیمې ته بل سفر پیل کړی. په کابل کې د امریکا سفیر هغه راپورونه رد کړي چې ګوندي نن د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې په پام کې وي. د ترکیې ولسمشر وایي د امریکا د ملي امنیت سلاکار په سوریه کې کورد جنګیالیو ته د مسؤلیت پر غوښتلو جدي تېروتنه کړې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي سیمې ته بل سفر پیل کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې زلمی خلیلزاد به د جنوري له اتمې نیټې څخه د همدې میاشتې تر 23 نیټې پورې هند، چین، افغانستان او پاکستان ته سفرونه وکړي. د شغلی خلیلزاد د دغو سفرونو په اړه زیات جزئیات نه دی ورکول سوي، خو تر دې مخکې زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن د استازي په توګه درې ځلې له طالب استازو سره خبرې کړي. زلمی خلیلزاد هڅه کوي چې په افغانستان کې د ولسمشری تر راتلونکو انتخاباتو مخکې د دې هیواد د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره وسلول طالبان او افغان حکومت په خپلو کې د سولې یوې موافقې ته ورسیږي. په کابل کې د امریکا سفیر هغه راپورونه رد کړل چې ګوندي نن د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې په پام کې وي. جان باس په دې اړه ډیر جزئیات نه دی ورکړی، خو پر خپل ټویټر یې لیکلي د امریکا او طالبانو ترمنځ د چهارشنبه په ورځ د خبرو راپورونه ناسم دي. طالبان باید هومره چې رسنیو سره خبرې کوي خپلو افغان هیوادوالو سره دې خبرې وکړي. جان باس دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د سه شنبې په ورځ طالب چارواکو ځینو رسنیو ته وویل چې دوی د اجنډا پر سر د اختلاف له کبله هغه خبرې لغوه کړې چې ټاکل سوې وه د چهارشنبې په ورځ د طالبانو او امریکا ترمنځ په قطر کې وسي. رویټرز خبری اژانس د ځینو طالب چارواکو له قوله چې نمونې نه دي یاد سوي ویلي په اجنډا کې لوی اختلافونه په خبرو کې د افغان حکومت د شمولیت، د بندیانو پر خوشي کولو او په 2019 میلادي کال کې د اوربند اعلان پر مسئلو وو. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي په 2013 میلادي کال کې له ایران څخه خپل هیواد ته د افغان کډوالو ستنېدل بې ساري وو. د دې ادارې په وینا په تېر یوه کال کې څه کم 800,000 افغانان په خپله خوښه له ایران څخه وتلي او یا په اجباري توګه ایستل سوي. د کډوالۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان د پروګرام مسؤول لورانس هارت وایي په 2013 میلادي کال کې افغانستان ته د ستنو سویو کډوالو شمیر د 2018 میلادي کال په نسبت په سلو کې 16% زیات دی. په داسل کې چې افغانانو په ګاونډیو هیوادونو کې کاري تشې ډکولې، د ایران په شمول د ځینو دغو هیوادونو اقتصادي وضعیت داسې سو چې نور پکې کار کولو د ډیرو افغانانو لپاره ګټه نه درلوده. د کډوالۍ نړیوال سازمان د شمیرو له مخې په 2013 میلادي کال کې له ایران څخه خپل هیواد ته د ستنو سوي افغانانو شمیر 23,000 او 115 ته رسیږي. د افغانستان او عراق پاسپورټونه یو بیا د سفر په برخه کې د نړۍ د کم اعتبار لرونکي پاسپورټونه بلل سوي دي. د هغه جدول پر بنسټ چې د سه شنبې په ورځ د هیلني په نوم موسسې د هوایي ترانسپورت د نړیوال انجمن یا IATA په همکاري خپور کړي، د جاپان پاسپورټ په نړۍ کې د تر ټولو زیات اعتبار لرونکی بلل سوی دی. جاپانیان د خپل هیواد په پاسپورټ کولی سي د نړۍ 190 هیوادونو ته له ویزې پرته سفر وکړي. د افغانستان او عراق په پاسپورټونو چې د دې جدول په وروستۍ برخه کې دي یوازې 150 هیوادونو ته له ویزې پرته سفر ممکن دی او یا د رسیدو پر مهال ویزه ورکول کیږي. دا هیوادونه زیاتره د افریقا بېوزلي هیوادونه دي او یا هم د سمندرونو په منځ کې لري پراته ټاپوګان دي چې له هیچا د ورتلو په برخه کې ویزه نه غواړي. د ترکیې ولسمشر وایي د امریکا د ملي امنیت سلاکار په سوریه کې کورد جنګیالیو ته د مسؤلیت پر غوښتلو جدي تېروتنه کړې ده. د جب تیب اردوغان له هغې وروسته چې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن له ترکیې ووت وویل انقره د کردانو په مسأله کې هیچا ته امتیاز نه ورکوي. جان بولټن په دې برخه کې جدي تیروتنه وکړه او هر څوک چې داسې فکر کوي هم تیروتنه کوي. موږ ته ممکنه نه ده چې په دې برخه کې جوړجاړی وکړو. ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې هیواد یې د ترکیې پولې ته نږدې په سوریه کې د کردانو ملاتړ کوي تیره میاشت اعلان وکړ چې غواړي امریکایي سرتیري له سوریې څخه وباسي. ترکیه د سوریې کرد ډلې ترهګري بولي او وایي چې د دغو وسلولو ډلو پر ضد به خپلو پولو ته نږدې د سوریې په خاوره کې پوځي عملیات وکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن شپه غونډه کوي چې پکې به د یمن لپاره د دې سازمان د استازي پر راپور بحث وکړي. ډیپلوماتان وایي دا بحثونه به په یمن کې پر اور بند او د دې هیواد د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو په اړه پر وروستیو هڅو متمرکز وي. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي مارټین ګریفیتس تر دې مخکې په سعودي کې د یمن له مشرانو سره خبرې کړې دي. د دوی خبرې په هدایده بندري ښار کې د اوربند په اړه وې. تېره میاشت په سویډن کې له خبرو اترو وروسته دغلته اوربند عملي سوی دی. اوسي اغیان چې ایران ملاتړ کوي له څو کلونو راهیسې د یمن پر پلازمینه صنعا او څو نورو سیمو کنټرول لري. خود سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د ولسمشر عبدالربو منصور هادي د حکومت ملاتړ کوي. او د امریکا د سمندري ځواک یو پخوانی سرتیری د ناڅرګندو تورونو له کبله د تیر کال له جولای میاشت راهیسې په ایران کې بندي سوی دی. د دې سرتیری کورنۍ او یو پخوانی ایراني زنداني د شپږ څلوېښت کلن مایکل وایټ د زنداني کېدو خبر تایید کړی دی. د ښاغلي وایټ مور نیویارک ټایمز رسپانې ته ویلي زوی یې هغه وخت ونیول سو چې تیر کال د خپلې ملګري د لیدو لپاره ایران ته لاړ. تاسو آزادي راډیو ته غوږ یاست. د سولې عالي شورا د دارالانشأ رئیس نن د پاکستان د پوځ له لوی درستی سره د دواړو هیوادونو پر اړوندو موضوعاتو خبرې کوي.
په رهبران سیاسي و مذهبي مطرح پاکستان که در سیاست های داخلی و خارجی پاکستان رول عمده بازی میکنند هم مجالس ترتیب شده.
د پوهنې وزارت وایي راتلونکی کال په میلیونونو ټوکه درسي کتابونه په خصوصي مطبوعو چاپوي.
دا ډېر یو کې اقدام ده، نه یوازې کابل نه، د محلي مطبوعو ته ورکړو او دغه بودیجه ریاستونو له معارف ته ورکړي.
په بهرنۍ موضوعات کوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد نیت لري چې پر ایران سیاسي او اقتصادي فشارونه دوه چنده زیات کړي. د ژوند پر رنګونو کې یو تن د قناعت پر ګټه خبره کوي
چې په لس روپۍ قناعت وکړي بیا لس روپۍ مال درکوي او که په یو روپۍ قناعت نه کوي بیا الله کوم خدای نه درکوي.
تر اونیو بجو نور مسایل هم څېړو. سیاسي ازادي رادیو ته غوښیست د دې خبرونه د سر راپور راخلو. ټاکل شوی د افغانستان د سولې عالی شورا د دارالانشأ رئیس بنن د پاکستان د پاوز له لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا سره وګوري. محمد عمر داودزای چې د سیشمې پورز اسلام آباد ته رسیدلی لومړی د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره کتلی. د سولې عالی شورا سرچینې وایي قریشي په دې کتنه کې ډاډ ورکړی چې پاکستان به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره عملی هڅو ته دوام ورکړي. په دې اړه نور جزئیات له اجمل ان ناوري.
اسلام آباد ته د افغانستان د پلاوی سفر څلور رسنۍ دی. د افغانستان د سولې د شورا د دارالانشأ مشر عمر داودزی بنن د دې سفر په دویمه ورځ د پاکستان د پوځ له لوی درستیز جنرال قمر باجوا او د دې هیواد له نورو پوځي چارواکو سره وګوري. د سولې د عالي شورا ویان سید احسان طاهری د سې شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل افغان هیئت به د چهار شنبې په ورځ د پاکستان د یو شمېر سیاسي مشرانو سره هم خبرې اترې وکړي. ښاغلی طاهری وایي انشاءالله چې د پاکستان د پوځ له لوی درستی سره به غونډه ولري او د پاکستان له یو شمېر مطرحو مذهبي او سیاسي مشرانو سره چې د دې هیواد په کورني او بهرني سیاست کې مهم رول لري هم لیدنې ترتیب شوي. د سولې د عالي شورا ویاند هم وویل چې د سې شنبې په ورځ د سولې د شورا د دارالانشأ مشر عمر داودزی د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره په کتنه کې له نوموړي ډاډ ترلاسه کړی چې د پخوا په مقایسه به د پاکستان اوسنی حکومت د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو او سولې په بهیر کې عملي ګامونه واخلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په یوې اعلامیې کې د شاه محمود قریشي له قوله ویلي په افغانستان کې ثبات ته د رسیدو یوازینۍ لار سوله ده. افغانستان تر دې مخکې تل د پاکستاني چارواکو له دا ډول ژمنو سره په بې باورۍ چلند کړی، خو آیا اوس رښتیا هم دا بې باوري کمه شوې؟ په اوسني وضعیت کې به د پاکستان د همکارۍ هدف څه وي؟ د سولې د عالي شورا بیان سید احسان طاهری ځواب وایي. ښاغلی طاهری وایي یوه مهمه همکاري چې د پاکستان اسلامي جمهوریت د افغانستان د سولې له پروسې سره کولی شي دا ده چې د وسلوالو افغان طالبانو مشرتابه له افغان حکومت سره تر بل هر څه مخکې مخامخ خبرو ته وهڅوي. د افغان حکومت سره د مخامخ خبرو لپاره د وسلوالو طالبانو د چمتو کولو لپاره د امریکا په شمول بېلابېل لوري له څو میاشتو راهیسې هڅې کوي، خو تر اوسه یې کومه نتیجه نه ده ورکړې. د طالبانو سرچینو د سه شنبې په ورځ ځینو رسنیو ته وویل په قطر کې له امریکا سره هغه خبرې چې د دوی په وینا ټاکل شوې وه نن ترسره شي د اجنډا پر سر د اختلاف له کبله لغوه کړي. د رویټرز خبري اژانس د طالبانو د یوې سرچینې په حواله وایي امریکایي لوري پر دوو مسلو ټینګار کوه. لومړی دا چې د چهار شنبې او پنج شنبې په ورځو د قطر په مذاکراتو کې دي افغان حکومت هم برخه ولري، او دویم دا چې په 2019 کال کې د احتمالي اوربند اعلان شي چې په وینا یې دا دواړه شرایط د طالبانو لخوا نه دي منل شوي. خو په کابل کې د امریکا سفیر جان باس پر خپل ټویټر دا رد کړی چې ګوندې نن د امریکا او طالبانو ترمنځ مذاکرات ترسره کېدل. نوموړي ویلي طالبانو ته پکار ده هماغومره چې له رسنیو سره خبرې کوي خپلو افغان هیوادوالو سره هم خبرې وکړي. له دې سره په یو وخت د ران په نوم یوې څېړونکي موسې د افغانستان د سولې یوه طرحه وړاندې کړې. د دې طرحې پر بنسټ امریکا او ناټو به 13 میاشتو کې مرحله په مرحله خپل سرتیري له افغانستان نه وباسي. د دې طرحې ځینې برخې چې رسنیو ته په لاس ورغلي همدارنګه وړاندیز کوي چې د امریکا متحده ایالات دې د افغانستان له حکومت سره غیر نظامي مرستو ته دوام ورکړي او د مرسته کوونکو هیوادونو مرستې دې هم ورته راجلب کړي. خو په کابل کې د امریکا سفارت د سه شنبې په ورځ په خپل ټویټر وویل دران موسسه د امریکا د پالیسۍ استازیتوب نه کوي او متحده ایالات په دې اړه په وضاحت وایي چې د افغانستان د کړکیچ د هواري لپاره د افغانانو ترمنځ مخامخ خبرې مهمه اړتیا ده. د امریکا سفارت پر خپل ټویټر لیکلي چې د افغانستان د راتلونکي حکومت او داخلي مسلو په اړه پوښتنې په افغانانو پورې اړوندي او دوی به یې په اړه پریکړه کوي.
د اجمل ان په راپور کې مو واوریدل چې د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس نن د پاکستان د پوځ له لوی درستی سره د دواړو هیوادونو پر اړوندو موضوعاتو خبرې کوي. د پوهنې وزارت وایي راتلونکی کال به په میلیونونو ټوکه درسي کتابونه د خصوصي مطبعو له لارې چاپ کړي، خو ځینې کتونکي وایي حکومت ته پکار دی چې د کتابونو د چاپ دغه لړۍ ولایتونو ته هم وغځوي. نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې.
دا لومړی ځل دی چې د افغانستان د پوهنې وزارت د ښوونځیو لپاره د لوست کتابونه په کور دننه او هغه هم د یو خصوصي شرکت په وسیله چاپوي. د پوهنې وزارت سرپرست میرویس بلخی له بهیر خصوصي شرکت سره د 12.2 میلیونه ټوکه د لوست کتابونو د چاپ تړون د سه شنبه په ورځ لاسلیک کړ. ښاغلی بلخی په خپلو خبرو کې وویل چې د کتابونو د چاپ د لړۍ د یو 15 کلن پلان برخه ده.
د کتابونو د چاپ ویش او تکثیر لپاره یو 15 کلن پلان مو په نظر کې نیولی دی چې له مخې به یې په راتلونکو 15 کلونو کې 135 میلیونه ټوکه کتابونه چې له لومړي تر 12 ټولګو یو د ښوونکو د لارښود 15 مضمونونه پکې شامل دي د 50 میلیونه امریکایي ډالرو په لګښت چاپ شي.
د پوهنې وزارت دا هم وویل چې په دې موده کې باید د دینی علومو 25.5 میلیونه کتابونه د هیواد د علماو د نظر په مطابقت کې چاپ شي. د پوهنې وزارت وایي چې دا کتابونه به د یو غښتلي پلان له مخې په خپل وخت د هیواد په ګوټ ګوټ کې ښوونځیو ته ورسولی شي او په روان کال کې به په دې برخه کې کومه ستونزه نه وي. د بهیر خصوصي شرکت مشر شیرباز کمینزاده په یادغونډه کې پر وخت او په ښه کیفیت د کتابونو د چاپ ژمنه وکړه. د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې له تیر 2004 میلادي کال په دې خاطر د دمه د بیلابیلو مضمونونو ټول 229 میلیونه ښوونیز کتابونه چاپ شوي دي چې 19.2 میلیونه امریکایي ډالر لګښت پرې راغلی دی. سره دې چې د حکومت له لوري د ښوونځیو د کتابونو چاپ لپاره د نبراسکا په نوم یوه دولتي چاپخونه مشخصه شوې، خو د پوهنې وزارت د ښه کیفیت او پر وخت چاپ لپاره دا مسولیت خصوصي سکتور ته وسپاره. له دې سره د ښوونې او روزنې برخې پوهان د حکومت له دغه اقدام هرکلی کوي او وایي چې که په ولایتونو کې سیمه ییزو مطبعو ته هم د پوهنې د کتابونو چاپ چانس ورکړل شي، هم به کورنۍ اقتصاد او هم به لرې پرتو سیمو او ولایتونو ته د کتابونو د رسونې زمینه برابره شي. له دې جالي محمد صابر نوري ازادي راډیو ته وویل
دا ډېر یو ښه اقدام ده، نه یوازې کابل نه، محلي مطبعو ته ورکو او دغه بودیجه ریاستونو د معارف ته ورکي، هغوی خپل هغه ارزونه وکړي چې څومره کتابونه ضرورت لري په خپل مناطقو په ولایتو کې، کوم ولایتو کې چې مطبعې شته او امکانات شته دي هلته قرارداد وشي، دا بلا خوی که اگه محلی کم تشبسات چی دی اگه هم تقیه کیگی او په زمن کې کتاب هم په اسانه باندې رسیدي مصرف هم کمیږي.
ښاغلی نوري دا هم وویل چې حکومت په تیره بیا د پوهنې برخې اړوند ادارو ته پکار ده چې د پوهنې د وضعیت د ښه کېدو او لرې پرتو سیمو ته د دغې لړۍ غځېدو لپاره عامه پوهاوی او د خلکو همکاري له ځان سره ولري. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به احمد شیبر راته وایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه غلي.
د احوال په نوم ترکیه ورځپاڼې تر دې سره لیک لاندې مقاله خپره کړې. داسې ښکاري چې ترکیه به افغانستان ته سوله راوړي. د دې مقالې په پیل کې راغلي دي وروسته تر دې چې د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه شوې، داسې معلومیږي چې انقره ممکن په جګړه ځپلي افغانستان کې سوله ټینګه کړي. ټاکل شوې ده چې په استانبول کې د حمل په میاشت کې د سولې خبرې وشي. احوال ترکیې ورځپاڼې د افغانستان د سولې د عالي شورا د غړي عبدالحکیم مجاهد خبرې راخیستې دي چې وایي ترکیه د سیمې پر هیوادو اغیز لري او هم د افغانستان له حکومت او هم له طالبانو سره ښه اړیکې لري. که یو لورته د سولې خبرې ځنډېدلې، بل لورته نېشنل انټرېست خپرونې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې چې په افغانستان کې پوځي حل لار نشته. په دې مقالې کې راغلي دي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر کال د جولای په میاشت کې پریکړه وکړه چې له طالبانو سره د سولې خبرې پیل شي. طالبانو د سولې د خبرو لپاره له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو ټینګار کړی دی. نېشنل انټرېست لیکي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ غواړي چې امریکایي سرتیري له افغانستانه بهر کړي او اوس پر دې غور کوي چې خپل نیمایي پوځیان چې شمېر یې 2000 ته رسیږي له افغانستانه وباسي. د مقالې لیکوال څرګندوي چې د دې پوځیانو د ایستلو په برخه کې باید تیروتنه ونه شي، خو په مقاله کې راغلي دي چې نړیوال په افغانستان کې د پرمختګ په حال کې نه دي او له 2002 کال را په دې خوا د افغانستان ګڼې سیمې یا طالبانو نیولي یا د حکومت او طالبانو ترمنځ سره پاتې دي. د جګړو سربیره افغان کډوال د افغانستان په لور روان دي. میل آنلاین خبرونه لیکي چې په 2013 کال کې په بیساري ډول افغانان مجبور شول چې ایران پریشتي او خپل هیواد ته ستانه شي. تیر میلادي کال نږدې 8000 افغانان له ایران افغانستان ته یا په خپل خوښه لاړل یا هم ایران وېستل. میل آنلاین لیکي چې خپل هیواد ته دغه لوی شمېر افغانانو د ستنېدو علت دا دی چې د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران بندیزونه ولګول او د دغه هیواد پیسې له دې بندیزونو سره ډېرې بې ارزښته شوې. په افغانستان کې د IOM مشر لورنس هرت وایي افغانستان ته د افغانانو د بیرته تګ یو علت د ایران په ګډون په سیمه کې اقتصادي ستونزې دي. اټکل کېږي چې لا هم په ایران کې نږدې 1.5 میلیون افغانان ژوند کوي.
برښنا شرکت د برښنا د لاینونو او پایو په وړاندې ناامني لوی ستونزه یادوي او له حکومت غواړي چې د دې ستونزې په مهارولو کې له دوی سره مرسته وکړي. واصل ویسل او په دې اړه نور تفصیل.
په اصل کې چې په وروستیو کې د افغانستان برښنا شرکت د برښنا د کمښت له کبله له انتقادونو سره مخ دی، خو دا شرکت وایي ستونزه په دوی کې نشته بلکې یوازې سږ کال په کابل کې 150 نویو پیرودونکو ته برښنا رسول شوې ده. د دغه شرکت رئیس امان الله غالب چې د سه شنبې په ورځ د افغانستان برښنا شرکت د راتلونکو کارونو په اړه یوې خبري غونډې ته معلومات ورکول، په کابل کې د وروستیو پرچاویو په اړه د خبریالانو له پوښتنو سره مخ شو. ښاغلی غالب د دغو پوښتنو په ځواب کې وویل د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا د لاینو نو پرې کولو او پایو ړنګولو دا شرکت له ستونزو سره مخ کړی ده، خو په خبره د هواري لپاره یې حسره باندې دي.
برښنا صرف برښنا شرکت برق کابل،
برښنا شرکت یوازې د کابل د برق مسؤلیت نه لري، ټول افغانستان زموږ مسؤلیت دی او اصلي هدف مو په کمه بیه او په مطمئن او په یقیني ډول د برښنا رسول دي او تضمین ورکو چې برښنا شرکت دا وړتیا لري. په تیره کې به چې لاین پرې شو بیرته به جوړ شو. دا د برښنا تخنیکي ټیم دی چې سیمې تزي او جوړوي. اوس امنیتي ستونزې زموږ د کار په وړاندې لوی خنډ دی چې باید ورته پاملرنه وشي.
په ښار کې د اوسیدونکو ډېر شمېر بل هغه ستونزه ده چې د برېښنا شرکت د رئیس په وینا د کابل د برېښنا د کمیدو لامل ګرځېدلې. د هغې طرحې له مخې چې په تیرو کلونو کې د کابل ښار لپاره جوړ شوې وه، یوازې د 400 پیرودونکو اړتیا په نظر کې نیول شوې وه. لال مریض برېښنا څخه استفاده په نغلو بند کې د نورو توربینونو نصبول او دغه شان له وارداتي برېښنا نه ګټه اخیستنه د کابل د روښنا ساتلو لپاره د دغه شرکت نور پروګرامونه دي. د افغانستان برښنا شرکت چې د سه‌شنبه پر ورځ د برښنا په تړاو د ستونزو د هواري په هدف په کابل کې د ولایتونو د مرستیالانو په کچه یو غونډه را بلل وای چې تر دې وروسته به د برښنا د رسولو په برخه کې د لومړیتوبونو په اړه خپله سیمه ییز چارواکي پریکړه کوي او خپله به بیا ځواب هم وایي. دغه شان دغه شرکت وایي چې تر 2023 میلادي کال پورې د برښنا رسولو له ملي شبکې سره د ټولو ولایتونو نخلولې بل پروګرام دی چې په روان کال کې به لوګر، پکتیا، خوست، غزنی، ننګرهار او کاپیسا ولایتونه له دغه شبکې سره ونخلول شي. طالب ویان زبیولا مجاهد یو ورځ مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې دوی د برښنا رسولو په شمول ټولو پراختیایي پروژو ملاتړ کوي او د برښنا لینونه هم دوی نه دي پرې کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواک ادارې مرستیال یا د غونډې ته په خبرو کې د برېښنا شرکت له دې اقدامه هرکلی وکړ.
همین میکانیزم هماهنگی تطبیق پروژه کلان ملی
د لویو ملی پروژو د پلی کولو په برخه کې د همغږی ملی میکانیزم جوړ شوی دی چې بنسټ یې د افغانستان برښنا شرکت او د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې ښیي. دا دې ته زمینه برابروي چې ټولنیز عدالت ښه تطبیق کړو او ټول د پلان ګزارۍ په ملي پروژه کې شریک شي. مثلا دا چې په کابل کې کومې سیمې ته برښنا ورسول شي او کله ورسول شي.
د افغانستان برښنا شرکت وایي اړتیا ده چې په دې برخه کې سیمه ییز چارواکي، خلک او مرکزی دولت د دغې ستونزې په هواري کې له دوی سره مرسته وکړي. د دغې غونډې په پای کې برښنا شرکت څلور هوکړې لیکونه له یو شمېر مخابراتي شرکتونو او د افغانستان بانک سره لاسلیک کړ چې پر بنسټ به د برښنا د بلونو په تحویلولو کې خلکو ته اسانتیاوې برابرې شي. وصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبد الله زیاله شاجه ولسوالي په خپل سیمه کې لیکلي سول هغه وخت راتلای سي چې اول اوربند وسی بیا د سولې په اړه خبري. محمد قاسم زوک له هلمند تر سو چې حکومت طالبانو جنگي ماشين بند نکړي طالبان سول نه کوي. تازه خان سمسور له ننګرهار پاکستان ته د افغانستان د سولې علي شورا د یو هیئت لل کوم نتیجه نه ورکوي ځکه چې تر دې مخکې هم دغه سي سفرونو ګټه نه دلرلې. نوري د زابل له شاجه ولسوالي لیکلي موږ له ولسمشر محمد اشرف غني او له حکومت د هیله لرو چې په زابل کې پر موټر سایکل د دوو کسانو پر ګرځېدو بندیز ختم کړي. روح الله کندهار لیکلي موږ له پولیسو غوښتنه کوو چې د غلو مخنیوي وکړي. د پکتیا له څمکني ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمی تندر لیکلي ولسمشر غني باید په هیواد کې دننه د ایران د هر ډول مداخلې مخه ونیسي. غلام محمد هیلمن له شاجوی لیکلي له ولسمشر څخه هیله ده چې په راتلونکي تعلیمي کال کې په مکتبونو کې لیسانس ښوونکي وګماري نه قراردادیان. وسیع الله عبدالرحیمزی له لغمن لیکلي په ډېرې خوشنۍ سره مخبر ترلاسه کړ چې د راتلونکي کال په بودیجه کې د ښوونکو د معاش د زیاتېدو په اړه کوم خبر نسته. ډاکټر حیات الله له کندهار لیکلي په کندهار کې د رسمي معلمانو تشکیل زیات کم دی. له حکومت هیله لرو چې د ستونزې ته جدي پام وکړي. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلي حکومت او خیریه ټولنې باید په هیواد کې له بېوزلو سره په دې ساړه ژمي کې مرسته وکړي. او نصیب الله له زابل لیکلي افغان حکومت څخه غواړي چې د پوځي عملیاتو پر مهال د ولسي خلکو ژوند ته توجه واړوي. د ازادي راډیو نیم ساعت سهارنۍ خبری مجله اوري.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد نیت لري چې پر ایران سیاسي او اقتصادي فشارونه دوه چنده زیات کړي. مایک پامپیو اردن ته د خپل تازه سفر پر مهال ویلي چې له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو وتل به په سیمه کې د ایران د نفوذ پراختیا ته لاره هواره نه کړي. پامپیو به منځني ختیځ ته د خپل دغه سفر په لړ کې څو نورو هیوادونو ته هم ورسي. تفصیل له اجمل اناوري.
د امریکا متحده ایالاتونه به نه یوازې سیاسي بلکې پر ایران اقتصادي فشارونه هم زیات کړي. دا هغه پیغام و چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو منځني ختیځ ته د خپل سفر په پایل کې څرګند کړ. مایک پامپیو چې د اردن د بهرنیو چارو له وزیر ایمن السفتی سره یې په عمان کې په شریکه خبري غونډه کې خبرې کولې همدارنګه وویل له سوریې څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو پریکړه هیڅکله په سیمه کې د شتو خبرداریو له پامه غورځولو په معنا نه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په سیمه کې شتو ګواښونو ته په اشاره وویل. مایک پامپیو وایي سیمې ته تر ټولو مهم ګواښ د داعش د ډلې اسلامي انقلاب او انقلابي هڅو دی.
in the region.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر همدارنګ ویل په نږدې ورځو کې به ټول پر ایران د هغو فشارونو د عامل کېدو شاهدان اوسي چې د 2013 کال د مه میاشت کې پاړه پریکړې شوې. نوموړي وار بیا تهران ته پیغام ورکړ، وی ویل د امریکا متحده ایالاتونو تل غوښتي چې ایران د یو نورمال هیواد په توګه چلند وکړي. تر اوسه ایراني چارواکو د پمپیو د دې څرګندونو په اړه عکس العمل نه دی ښودلی. امریکا پر ایران تور لګی چې په منځني ختیځ کې د خپل نفوذ د پراختیا لپاره د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي، او همدارنګه د امریکایي چارواکو په وینا په بیلابیلو هیوادونو کې له ترهګرو سره مرستې کوي. د امریکا متحده ایالاتونه د تیر کال د مې په میاشت کې د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ په 2015 کال کې له لاسلیک شوي اتومي موافقې ووتل، او پر دې هیواد بیرته د بندیزونو د لګولو پریکړه وکړه. اوس د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پر ایران د نوو فشارونو د زیاتېدو جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي دي دا فشارونه به دوه چنده زیات شي. تمه کیږي چې پمپیو به منځني ختیځ ته د خپل دې دویم سفر په ترڅ کې په همدې اونۍ کې مصر، سعودي عربستان، بحرین، متحده عربي اماراتو، قطر، عمان او کویت ته هم ورشي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د اعلامیې پر بنسټ ټاکل شوی چې نوموړی به په منځني ختیځ کې د هیوادونو له چارواکو سره پر ایران سربیره د یمن پر جګړې او د سوریې پر کړکیچ هم خبرې وکړي.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سیمې ته بل سفر پیل کړی دی. نوموړی به هند، چین، افغانستان او پاکستان ته ځي. په کابل کې د امریکا سفیر هغه راپورونه رد کړل چې ګوندې د چهارشنبې په ورځ د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې په پام کې وي. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي په 2013 میلادي کال کې ایران څخه خپل هیواد ته د افغان کډوالو ستنېدل بې ساري وو. د دې سازمان په حواله په دې کال افغانستان ته 103,000 او یو